خو ستړي مشي دا مشال رډو دا زم تاسو قربا سره ممن وخت په خور کې د ګرمي 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو خو د سر موضوع به وي په خبر کې چې تیر ورځ کومه پیښه رامنځته شوې وه په هغې باندې به د مټر ګولۍ د برید چې کومه پیښه وه هغې باندې تاسو ته دغسې راپور لرو خو تر هر څه مخکې له نجیب امبره د سات تازه خبرونه وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی په تیرا کې پر ولسی خلکو د مارټر بریدونو غندنه وکړه. د پاکستان ولسمشر د نوي قاضي القضات په توګه د یحیی فریدی منصوري ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر پر اسرائیلو غږ کړی چې اوربند ته دې لاره هواره کړي. بشپړ خبرونه پرون ماخام د خیبر پختونخوا د سملې په غونډه کې په تیرا کې د هوان د توغندیو لګیدو پیښه کې د ولسی خلکو په ژوبلېدو بحث شو. د اکتوبر په 20مه د تیرا په پیر میله سیمه کې د مارټر ګولو لګیدو پیښه کې له 100 زیات کسان ژوبل شول چې یو شمېر پکې کم کې ماشومانو. د سملې حکومتي غړي عبدالغني د وینا پر مهال د دې پیښې غندنه وکړه. هغه ویل
ریاستی ادارے کرول کری سد چلا پختنا حکم تے دیکھے جواب میں ملا سو کرو کری دی موسرا کو دی تو جواب نشتا جس جواب ہے کم اے دختو لے وان جس مدوری جڑی گی چھ چلا کور کرے نئی چھ اگر رو وقت لے شی ولا کلا سنسو کرے شی.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی له مرستیال سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د یادې پیښې د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټي جوړه کړي. په خیبر پختونخوا سملې کې د خیبر منتخب استازي سهیل اپریدی پرون مشال لډیو ته ویلیو چې د تیرا په پیر میله سیمه کې ژوبل شوي 11 ماشومان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. سهیل اپریدی دا هم ویلیو چې په یاده پیښه کې ځینې نور ځایي وګړي هم ژوبل شوي چې په تیرا کې طبي مرستې ورکړل شوې دي. بل پلو په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو یو چارواکي د اکتوبر په 20مه د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته ویل د دغو عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان 9 جنګیالي ژوبل کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د نوي قاضي القضات په توګه د قاضي یحیی فریدی د مقرره منظوري ورکړه. د نوموړي ټاکنه د پاکستان د آئین د 26م ترمیم پر رڼا کې د پارلمان ځانګړي کمیټي 2/3 اکثریت سره منظور کړه. د کمیټي غونډه په پارلمان کې وشوه. او اعلان وروسته د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارړ په یو خبري کانفرنس کې وکړ. د پارلمان ځانګړي کمیټي 2 غړي لري چې د حکومت ترڅنګ پکې د اپوزیشن غړي هم شامل دي. خو د اپوزیشن تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل غړو د کمیټې په غونډه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان موجوده قاضي القضات قاضي فایزی سا د اکتوبر په 15مه تقاعد کیږي. د 26مه آئینی ترمیم نه وړاندې به د یو قاضي القضات له تقاعد کېدو وروسته په هغه پسې بل مشر قاضي په دې منصب ټاکل کېدو. قاضي یحیی فریدی د قضایي مشرۍ له پلوه د پاکستان د سپریم کورټ د اوسنیو قاضیانو په منځ کې په 3م نمبر دی. خو ځانګړې کمیټې د خپل اختیار په استعمالولو سره نوموړی د هیواد د مشر قاضي په توګه نومولی دی. تر یحیی فریدی د سترې محکمې 2 نور قاضیان قاضي منصور علي شاه او قاضي منیب اختر مشران یا سینیر دي. د صدر آصف علي زرداري له منظورۍ وروسته یحیی فریدی د اکتوبر په 26مه د پاکستان د 1/3 چیف جسټس په حیث لوړه کوي. د پاکستان د قامی هوایی شرکت پی آئی ای ملازمینو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی د پی آئی ای د شخصي سکتور ته د ورحواله کولو د پریکړې پر ضد راوتلي وو. دوی شعارونه ورکول او بینرې پورته کړې وې چې پکې لیکل شو که د پاکستان حکومت دا ګام پورته کړ نو د یاد شرکت زرګونه ملازمین به خپلې وظیفې له لاسه ورکړي. د پی آئی ای د ملازمینو د اتحادیې او مشر سیما بفغاني مشال لډیو ته وویل د پاکستان د قامی هوایی شرکت پی آئی د نیچکارۍ یا شخصي کولو لپاره حکومت کار پیل کړی او دعوت طلبۍ یا ټیکې لپاره د اکتوبر 28مې نیټه اعلان شوې ده. د پاکستان هوایی شرکت له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې د مالي مشکلاتو ښکار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو غږ کړی چې د اوربان راوستلو لپاره دې لاس په کار شي. انتني بلنکن دا غوښتنه د اکتوبر په 22مه د تل ابیب او بیت المقدس ښارونو څخه د لیدو پر مهال کړې ده. منځني ختیځ ته د نوموړي سفر پر داسې مهال ترسره کیږي چې په سیمه کې جګړه روانه ده او اسرائیلو په لبنان کې د ودانیو نښه کولو ته دوام ورکړی دی. بلنکن د اسرائیلو مشرانو ته ویلي تېره اونۍ د اسرائیلي ځواکونو په برید کې د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدو دا فرصت پیدا کړی دی چې یو تړون وشي او د حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 1مه برمته کړل شوي اسرائیلي وګړي راخلاص شي. اروپایي ټولنه او امریکا حماس ته یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات پر مهال بلنکن په دې خبره ټینګار وکړ چې غزې ته د لا نورو مرستو اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بلنکن د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګولاند سره د لیدو پر مهال هم دا پیغام ورسولی دی چې د خوړو د شدید بحران د ختمولو او د ژوند د بنیادي اړتیاو د رسولو لپاره باید کار وشي. واشنگټن تیره اونۍ خبرداری ورکړو چې که اسرائیل غزې جګړه ځپلې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په سملاسي توګه لاس په کار نه شو نو دوی به پرې شاید ځینې پوځي مرستې ودروي. خبر نو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې د جیبا مرو لاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر دې تود بحث شوه چې ولې د خبر په تیرا کې د پوځي عملیاتو پر مهال ماشومان او نور عام ولسی وګړي جوبل کړل شوي دي.
اس عوام میں بیٹھنے کا پھر فائدہ کیا ہے اگر ریاستی ایجنسیاں خود اس طرح کی کام کرتی ہے.
د پاکستان د هوایی چلند ادارې پی آی ای لسګونو ملازمینو احتجاج کړی او دوی وایي دغه اداره د پرایویټ سیکټر ته نه سپارل کیږي.
زمونږ غواړو چې دا نچکاری چې د ملک او د عوام مفاد کې نه دی یا یې چې د دنیا کې د پاکستان پہچان دی.
او په پاکستان کې د شپږویشته معنی ترمیم پر منځورېدو د یو قانون پوه سره مرکه هم لرو.
زه خپل ځاني دې بل ته په هغه نظر نه ګورم چې کوم حکومت دا خبره کوي چې د دې بل سره په پاکستان کې عدلیه او پارلیمنت په دا به جدا جدا شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. او سم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو پرون د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په تیرا کې د مټر ګولو یا د هوان توغندیو لګیدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون لسو د زیاتو کسانو د جوبلېدو پیښه باندې تود بحث وشو. د اسمبلی غړي د یادې پیښې غندنه وکړه. د اسمبلی غړو د پیښې تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د عیني شاهدینو په وینا د اکتوبر پر 28مه د تیرا په پیر میله سیمه کې لومړی د پاکستان پوځ د لویو ډرون کیمرو پروازونه وکړه، بیا یې ماټر ګولې یا د هوان مرمۍ وتوغولې چې په نتیجه کې د ولسي خلکو کورونه په نښه شول او یو شمېر ماشومان او لویان پکې جوبل شول. په خبر کې مېش د امنیتي ځواکونو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشالې ډوته ویل دغه عملیاتو پر مهال یې د طریق تربر پاکستان و سرتیری جوبل کړي. نور تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د اکتوبر په 28مه ماخام د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د تیرا په پیر میله کې د ډرون کیمرو د پروازونو رستو د مارټر ګولو د توغولو په پیښه کې د ځایي ماشومانو د جوبل کېدلو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
نن زه په وان کې یم او د ملک کام په بچو باندې ریاستي درې ډرون کوي. زه د چا پښتنه وکم د دغه جواب په مله څوک رو کوي؟ د موسلا خو د دغه جواب نشته چې زه جواب ورکم.
عبدالغنی د دې سرګندون وروستو سره د نورو قبایلی غړو د صوبایي اسمبلی نه د احتجاج په توګه د څه وخت لپاره واک اوټ هم وکړو. د اعلی وزیر سلاکار امجدالی هم د تیرا د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د اسمبلی د ډیپټي سپیکر نه یې د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه.
چې اس عوام میں بیٹھنے کا پھر فائدہ کیا ہے اگر ریاستی ایجنسیاں خود اس طرح کی کام کرتی ہے.
د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ماشومانو د جوبل کېدلو په دې پیښه د سخت خپګان څرګندونه وکړه، خو له صوبایي حکومت یې د وفاقي حکومت سره د ټکراو په ځای د همکارۍ ښه کولو غوښتنه هم وکړه.
کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جس میں ہمارا موقف وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا اس کشیدگی کی وجہ سے.
هغه وویل چې سننګ د صوبې حکومت او حزبي اختلاف د پښتون جرګې په پرامنه توګه د کولو لپاره خپل شریک کردار لوبولی وو، نو د تیرا پرنګ د دې پیښو د مخنیوي لپاره هم په شریکه یو کردار لوبول پکار دی. کمیټی دی جوړ شي او وفاق ته دی یو جرګه لاړ شي چې دا معاملې موږ ته د منلو وړ نه دي. غنی ورور ته د خپل ګوند او حزب اختلاف لاړخه باور ورکوم چې سرنګ مونږ په مخکینی مسله کې تاسو سره ولاړو، نو دې مسله باندې به مونږ ستاسو نه دوه ګامه وړاندې یو. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې ځایي خلک وخت په وخت په ولسی ځایونو د مارټر ګولیو د لګیدلو شکایتونه کوي، او د تیرا د دې روستۍ پیښې نه وړاندې په شمالي او جنوبي وزیرستان او کورمه کې هم د مارټر ګولو د راپریوتو په وجه په بیلابیلو وختونو کې مرګ جوبله رامخته شوې ده، او د دغه پیښو په ضد ځایي خلکو احتجاجونه هم ترسره کړي دي.
دا مشال رادیو دا
له دمه مخکې تاسو د غلام غوس راپور واورید چې په خبر پښتونخوا اسمبلی کې پر دې باندې تود بحث شوی دی چې ولې د پوځي عملیاتو پر مهال عام ولس هغه جوبل کیږي هغه ته ځادي تاوان نه وړي. اوس هم ورځ دې ته چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد د نوي چیف جسټس د مقررې منظوري ورکړه. نوی قاضي القضات یا چیف جسټس یحیی آفریدی دی چې د اوسني مشر قاضي فایز عیسا زیب ونیسي. تر دې وړاندې د پاکستان د آئین د شپږویشتم ترمیم نه پس پرون ځانګړې پارلماني کمیټې قاضي یحیی آفریدی د ملک د نوي چیف جسټس په توګه ونومولو. پر دې اړه مو لږه شیبه مخکې زموږ همکار نجیب عامر له زموږ بل همکار طارق خان سره خبرې کړې راځي چې بیا ورته وښو.
او زړه طریقه په سپریم کورټ کې دا وا چې کم د ټولو نه مشر قاضي وی جج وی هغه با چې کم یو جج ریټایر کیږي تقاعد کیږي نو دا بل به خود به خود یعنی اٹومیټ کې هغه به نوی چیف جسټس وي، لیکن هغه طریقه بدل شوه. او دا اوس چې کوم نوی وشو نو دا د دغه آئین ترمیم چې په هغه کې درې ججان هغه چې کوم سینیئر وي مشران وي په سپریم کورټ ججانو کې د هغې نمونه به ځي وزیر اعظم ته یو پارلیماني کمیټي به په دې کې دغه پارلیماني پارلیمان ته هم اختیار ورکړل شوی دی. نو د هغې نوم لکه څنګه چې دا وشو چې وزیر اعظم ته لاړ پرون شپه بیا صدر ته لاړ او صدر څنګه وویل هغه منظوري ورکړه. دلته به یو خبره صرف دا وایم چې جسټس یحیی آفریدی د پاکستان نوی چیف جسټس یا مشر قاضي د سپریم کورټ دا چې کوم د دریو ججانو نمونه وزیر اعظم ته پارلیماني کمیټه لیږلی وو نو دې په دریو کې د ټولو لاندې دی، یعنی چې کوم سینیارټی لیست دی یو دوه درې، نو دې اول هم نه دی دویم هم نه دی دریم دی. نو دا لکه دغه تیر
دلته باوریدونکو ته وایي چې د قاضي القضات فایز عیسا د کار موده د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته رسیږي او نوی چیف جسټس دا به د اکتوبر په 26مه لوړه کوي. د دې د لوړې منظوري هم طارق خان صاحب صدر ورکړی ده کنه؟
همداسې ده. لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې صدر دفتر لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوه نو په هغې کې درې خبرې دي. یو اولنۍ ده چې صدر مملکت آصف زرداری جسټس یحیی آفریدی د پاکستان د نوي چې جسټس یا د مشر قاضي یا د قاضي قضات په حیث باندې ټاکلې ده. او دویم چې دې به څنګه تاسو وویل دې به د شپږویشتم د اکتوبر نه د دریو کالو لپاره نوی مشر قاضي چې جسټس وي. او بیا پکې دا خبره تاسو وکړه دا درسته چې اوسنی مشر قاضي به په 15 د اکتوبر هغه تقاعد کوي یا به هغه ریټایر کیږي. دا هغه موده پوره
اذنکو داو په اسلام آباد کې زبر همکار طاهر خان صاحب چې زمګ بل همکار نجیب عامر ور سره خبرې کړې وې چې د نوی قاضي یا د نوی چیف جسټیس د هغه د ټاکلو منځوري ورکړې شوې ده او سمور دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان پارلمان د آئینی پیکج په نامه شپږم آئینی ترمیم منظور کړی دی. د دې ترمیم په نتیجه کې د سپریم کورټ د ججانو کاري موده غځول شوې او د سپریم کورټ د چیف جسټیس د مقررولو په عمل کې پارلمان ته برخه ورکړل شوې ده. دا چې آئینی پیکج څه شی دی او د دې په نتیجه کې به د عدلي او پارلمان ترمنځ په اړیکو څه اغیز پریوزي په دغه موضوع به کمکار شاهین بنیري د قانون چارو له پوه او های کورټ د وکیل اجاز محمد سره خبرې کړې. راځئ چې په ګډه توګه شو.
په پاکستان کې چې اوس دا کم ترمیم مونږ ولیدو د دې شپږم ترمیم د پاره چې کوم مشوره یو پیره تیار شو او په دریم ځل باندې بیا بل مشوره تیار شو او په دریم ځل باندې بیا بل مشوره تیار شو نو دې خلک مونږ لک په شک کې واچولو ځکه چې دې کې اولنۍ کومه مسوده تیار شوې وه د دې شپږم بل نو په هغه کې چې د پاکستان د آئین کومو فنډمنټل رائټس دي هغه په دې کې وایلیټ شوی ځکه چې د هغه اولنۍ ترمیم چې کوم دی دا په آرټیکل 8 کې شوې ده. دې کې دویمه غټه خبره دا ده چې کوم آرټیکل 199 دی چې په هغه د هغه په ذریعہ معنی کانسټیټیوشنل کورټ څخه کوم دی کانسټیټیوشنل کیسز راځي او دغه آرټیکل 199 چې دی دا بنیادی حقوق د پاکستان هر وګړي ته ورګي
خاجي
چې دا دغه آرټیکل د لاندې هغه لیش او د خپل هیومن وایلیشن او د فاندامنٹل رائټس خبره کوي نو په دغه آرټیکل کې هم ترمیم دی
خاجي
بل هغه آرټیکل چې د کم آرټیکل د لاندې مونږ سپریم کورټ ته لیشو په هغه کې هم ترمیم دی. دې کې د ججانو د سینیارټی خبره هم ده
ښا
په دې کې دا خبره هم دا چې پولیټیکل چې کوم کسان راشي هغه پرایم منسٹر دی هغه د پارلیمنت وګړي دي او هغه ته اختیار ملو شو نو زه خپل ځاني دې بل ته په اغه نظر نه ګورم چې کوم حکومت دا خبره کوي چې د دې بل سره په پاکستان کې عدلیه او پارلیمنت په دا به جدا جدا شي د عدلی اختیار خپل شي د پارلیمنت اختیار خپل شي زه دا وایم چې د کی پارلیمنت بیا یو پیره بیا ډیر زیات يرغمال شو د هغه پولیټیکل فیګر د لاسو د هغه فیوډلز جاګیردارو په لاس کې کوم دی دا عین مکمل توګه سره راغی چې کوم خلکو دا پارلیمان يرغمال کړی دی.
حجي د کی دا پښتنم د چیرې چې یو معاملې راځي وفاقي نو دبا آئینی بینچ پہ آوری کو سپریم کورٹ پہ آوری ددی مقدمو تعین بسن کی
جی سو دا مطلب دے چې کوم آئینی کی سن دی هغه بدل کنسټیټیوشنل کورٹس ته ځي دا هغه بزن لججان وی د سپریم کورٹ په داغه سره سکار نه وی د سپریم کورٹ کې با خپل چې کوم لاز دی کوم د پاکستان نور کریمینل لا دا سیول لا دا نارکاټکس لا دا نور زمون کم عام کی سونی دی دا په سپریم کورٹ کې چلیږي او چې کم آئینی کی سونی دی سیاسي ټایپ کم کی سونی دی د دې لپاره به ځان له عدالت جوړیږي او دا کی سونه به هغه عدالت ته ځي
د دې سره به دا چې کم په عدالتونو کې مقدمه پرتی دی جمع شي دی د بوج به کم شي دا مسلې به زر هواریږي کنه د دې فائدہ به سي
په کار دی لکه اوس چې کم دی په سپریم کورٹ کې د شپیتو زرو نه زیات کی سونی چې کم دی دا په التوا کې دی دا پینډینګ پرتی دی په دې وجه چې ججان کم دی او هغه وی چې موږ سره دومره ټایم نشته ځکه دا غوې زیات تر ټایم به د نورو کې شروع مانی لګي نو دا کې شروع به ټول هغه کانسټیټیوشنل کورس زی
د په پیښور کې د قانوني چارو په اجازه مومن دا چې زما کمکار شاهین بنیر ور سره په شپږشته مانی ترمیم خبرې کړې وي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
او سمراجو یو بل موضوع ته د پاکستان د نړیوالې هوایي کرښې پی ای ای لزګونه ملازمینو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې دا شرکت دی شخصي سیکټر تا نسپاری مزره کون کو مشره دوته ویل که حکومت د خپل پلان مطابق د اکتوبر په 28مه پی ای ای اداره په شخصي کمپنیو خرچ کړه نو دوی به د اسلام آباد په ډی چوکې مظاهره وکړي. غلام بوز د زنو مظاهره کون کو خبرې را لګلې. د پاکستان هوایي شرکت لتیرو یو شمیر کلونو رئیس د مالی مشکلاتو ښکار دی.
زمانم سیما افغانی دے جو دا پریزیڈنٹ آف پیپلز یونٹی اف پی آئی امپلائی خیبر پختونخوا نچکاری کئی کی لگی ارے گورنمنٹ کئی لگی ارے ٹھیک شو نو دے بارے کہ منگا خو پخوان لگی او چھ دا پروٹیسٹ دا نچکاری چھ دا پی آئی حل نہ دے گورنمنٹ اف پاکستان چھ دے دا سمول شی تری ڈیل طریقے دی چھ منگلا پارا والی پی آئی تے منگ صرف صرف بہا بکار دے تو 10 جہازوں نہ اور یو خاص مینجمنٹ جس کو پی آئی چلو لشی منگ باندے دا روڑی سی اور ایم ڈی گان چھ اور سو روڑی اگا یونیفارم والے روڑی باہر نہ آؤٹ سائیڈر روڑی نو اگے چھ دی اگے پدی کمرشل ایویشن باندے نہ پوئی گی اور دا منگا گوڑ چھ دا نچکاری چھ دا ملک اور دے عوام مفاد کنے دے پی آئی چھ دے دنیا کے دا پاکستان پہچان دے
جی زمان مدنان احمد دے پی آئی اے کے پیخاور ایئرپورٹ باندے خدا کلا نہ نچکاری منگا اور دے دا زون خو بارام شوے دے زون دا ماشومان زون دا کور کی اور ڈپریشن ماحول دے خوشحالی ختم شوے دا اور ٹول دا دا غدی افسوس خبروں دی چھ پی آئی اے نی نو منگ بس کو گے ٹھیک دا اللہ دا رزق رسان اللہ ذات دے او زمون خو دا ماشومان اور رزق من دے سرا وابستہ دے کر 25 سال زمانو کریے 2000 اکتوبر 2000 نا دا پی آئی اے ما جوائن کرے دا تارو سپورٹ
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو باوری سرچینا
مشال ریڈیو ته وګورئ چې لږ مې مخ کې تاسو واوریدل چې د پی آئی اے کم کارکونکو دي او غي په احتجاج دي او غي دغه خلاف دي چې حکومت دغه اداره نه نشکاری کوي یعنی دغه پرایوټ سېکټر ته نسپاري دغه سره زمونږ همکار غلام غوث خبرې کړې وي کلا هم د پاکستان حکومت په دغه اړه کوم دریض نه دی ورکړې د احتجاج کوونکو دغه غوښتنو په اړه باندې یاره دی په دریض باندې اوس راځو یو بل موضوع ته د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې 2 ارب ښځې او جینکۍ له هر ډول ټولنیز خوندیتوب څخه محرومه دي دغه راپور د اکتوبر پر 15 خپور شوی چې پکې ویل شوي چې دغه شمېر ښځې مالي مرستو د روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له بېوزلۍ سره مخ دي د راپور له مخې د ګرانۍ په شر کې د زیاتوالي راتلو موسمیتي بدلون له وجې ښځې په خاص توګه زیاتې متاثره شوي دا چې پاکستان کې ښځې او جینکۍ څومره معاشي خود مختار دي او دوی کوم بنیادی حقونه ته اړتیا لري خالدانیاس پر راپور کوي
د جنوبي وزیرستان سماجی فالا نادیا خان وای په پاکستان کې خزي معاشي تو ګواندي خود مختار نه دي دا وای خزي د سړو په نسبت کم د بینک اکاونټونه لري کوم چې د دې خبري ثبوت دی چې دوی معاشي تو ګواندي کمزوري دي خزي څنګه معاشي تو ګواندي خود مختار کیدلې شي په اړه نادیا خان وای
خزی چې کم دی په کورونو کې هم واړه ستا باندې کاروبارونه وغیرہ کوي خو بیا هغه کې چونکہ دا پروفٹ مارجن زکا کم یا خاص طور باندې زمونږ جلری پرتی سیمې دي زمونږ دا ٹرائبل بیلٹ دی جنوبی علاقے دی دلته هم خصوصا سکل شته په کورونو کې خو بیا د مارکیټینګ چل د برانډینګ طریقہ نو دا سيزونه چې کم دی دی کې بیا غا بیا یو کم وی
خبریالا زینب بی بی په دې اړه وای په ټولنه کې ګڼ شمیر جنکې د تعلیم بنیادی حق څخه هم محروم دي دا وای لري پرتو سیمو کې تعلیمی ادارې نشتا
زیاتره ځایونو کې خلک زنانو ته نوکری په دی وجه نه ورکوي چې دی خو به وادو شي یا که چېرته میرډ وي واده وي نو بیا ته خلک په انټرویو کې ته نه دا تپوسونه کیږي چې ستا واړه ماشومان خو نشتا یا ډېر ځایونو کې د پرېګنسي خبره چې وینه څنګه یو میرمن دلته پرېګنټ شي نو بس نه سبانه ورته جوړه کیو نوکری نه اوباسي چې دا خو بوس میټرنیټی لیو غواړي دا قسم مشکلات زمونږ په ټولنه کې شته او د دې لبه د مرغه د دې د پاره سداسې قانون هم موجود نه دی چې هغه میرمنو سره د مرستو کې د تحفظ ورته ورکی د پروټیکشن ورته ورکی
د ورلد اکنامک فورم جینډر گیپ کال 2021 راپور تر مخه یو سل شپږ 50 ملکونو نوملړ کې پاکستان په یو سل 350 نمبر دی راپور کې ویل شوی پاکستان کې خزو تا کار لټولو کې ستونزې رامخیته دي او که کار ورته ملو هم شي نو د سړو په نسبت 34% کمه ګټه کوي د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه تهماس خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی که څه هم دې هیواد کې ښځو ته معاشي او سماجي ستونزې رامخته دي، ولی اوسنی وخت کې د تعلیم زیاتېدو او مختلفو سکیمونو له وجې ښځې سهد پورې خود مختار شوې دي.
ډېر داسې سکیمس بیا راغ زمون حکومت طرف نه هم زمون چې کوم سیول سوسایټي ارګنایزیشنز دی هغه طرف نه هم چې هغه د صرف او صرف زنانو باندې فوکس ساتلې دي، کاغه د کلی زنانه دي، کاغه د خاریو زنانه دي چې دغه ترکی معاشی ترقی اوشی، نو هغه په وجه هم ډیر حد پورې خزو کې دا یو شعور چې به هغه وخت سره سره راغو چې ضروری دا ده چې مونږ زمون نارینه ښه خبره ده چې هغه دوګټي او زنانو ته روړي، خو اوس دا وخت نه دی چې یو سړی اوګټي او د کور سلور پنځه کسان چې دی هغه وی خوري. اوس چې هر کس د خپلې حصې سره لږ ډیر پیدا کوي، نو الله به دا کور بجټ چلی، دا هغه کور کچن به چلی، دا هغه کور ماشین نظام به روانې کې نه ډیره ګرانه ده، آلموسټ ناممکنه ده.
د یو این وومن راپور کې دا هم ویلي شوي دي چې په دنیا کې 3% ښځې اوس هم د مناسبه سهولتونو نه بغیر ماشومان زیږي. د ماشومانو پیدا کېدو نه پس چټیانو کې مالی مرستې نه ملاوېدو له عمله نه صرف د ښځو معاشي نقصان کیږي، بلکې د لوجې د دوی او ماشومانو صحت هم متاثر کیږي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوسونکو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې د زړه ناروغیو له وجې د خلکو د مړینې کچا زیاته شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 19% مرګونه له زړه سره د تړلو ناروغیو له وجې شوي، خو زیاتوي چې په وروستیو کې دا شرح 29% ته رسېدلې. رپورټ زیاتوي چې د اصلي وجه د عامه پوهاوي کمې دي. دا چې د زړه د ناروغۍ وجوهات او علامات څه دي او ترې ژغورنه څنګه ممکنه ده، دا به د اسماګل په دې راپور کې ورو.
د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یا د زړه د ناروغو روغتون اسوسییټ پروفیسر او د ناروغو تشخیص کوونکی لیبارټری مشر ډاکټر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل د سیګریټ او تماکو زیات استعمال او د خوب کمی ځینې وختونو کې د هارت اټیک کېدو سبب ګرځي. نوموړی وویل پسینه، جامه، اوګا او دواړو لاسونو کې درد کېدل، سر تاوېدل، د وجود بې دمه کېدل، معده سوځېدل او ورسره ساه بندېدل د زړه دورې یا هارت اټیک کېدو ښکاره نښې دي.
غټوالی یا موټاپا او په خاندان کې د زړه د بیمارو په سیمه منظر هم شامل دي. د دې نه علاوه د عمر زیاتوالی سره هارت اٹیک د دې وجوهات نه علاوه هم کېدی شي. د هارت اٹیک هم علاماتو کې پسینه بوج یا درد شامل دي. دا درد یا بوج کم از کم 15 منټو نه سیواوي او دا درد ګس لاس طرف یا ګس جامې طرف یا ګس اوږې طرف ته هم خورېدی شي او عام طور د دې درد یا بوج سره خوله هم شامل وي.
ډاکټر شازیب خان دا هم ویل تیرو وختونو کې د زړه دورې به عامه توګه د شپږ شپېتنه تر اویا کلونو عمر کسانو ته کېدو خطر زیات وو، ولی په اوسني وختونو کې د کومره کسانو هم له هارت اٹیک کېدو پیښې رپورټ کیږي چې یو وجه یې ژوند کې به ترتیبي هم ده.
عام طور د سلویخ کالو نسیوا او مرکزانو کې هارت اٹیک راتلو شره کافی سیوا ده. ایون منګ د پی ای سی ایمرجنسی ډپارټمنټ کې د سلویخ کالو نه کم کسان مریضي وکړي چې هغه ته هارت اٹیک شوه دي، مطلب دا د 10 سره د هارت اٹیک چې کم چانس دي هغه سیوا او من نه علاوه کم مرکزانو کې هم راتلو شره سیوا کیږي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې د غذایی شوبې مشر ډاکټر فضل مجید مشال ریډیو ته ویل قاعده ورزش کولو، د غوړو خوراکونو ډډه کول او بلډ پریشر یعنی د وینې فشار کنټرول ساتل سره د زړه د ناروغو امکان کمیږي.
یو خو خپل هایجین ښه کوي، اویل انټیک دی، خوراک دی، جنک فوډز دی، دا چې څومره کمیدل وي چې سره به د هارت ډیزیز شو، نان کمیونیکیبل ډیزیز شو، ډایبټیس شو، دا به هم کمیږي. زمونږه ایکسرسایز کیږي نو هغه سره به زمونږه بی ام آی لیول هم کیږي.
د صحت نړیوال سازمان لخوا راغلی رپورت کې ویل شوی کسه هم نارینه او خزینه یو رنګي د زړه د ناروغۍ لپاره حساس دي، خو بیا هم پاکستانی میرمنو کې د هارت اٹیک یا زړه د دورې تناسب اکثر له نارینو زیات وي او د هغه ناروغو په نتیجه کې ښځو د مړینې خطر هم زیات شي، او دا ځکه چې په وخت د ناروغۍ تشخیص نه کېدو له وجې په غوره توګه علاج ونه شي. بلخوا د صحت چارو ماهران وایي د زړه دورې یا هارت اټیک مخنیوي په غرض ولس کې د پوهاوي پیدا کولو ضرورت دی، چې پکې د وینې فشار، د تماکو استعمال، شوګر او په کولیسټرول کمولو زور ورکړل شوی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته وګستی وخت شوه 12:00 ل نجیب عامر د خبرونو لنډی سر.
پرون ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په تیرا کې د هوان د توغندیو لګیدو پیښه کې د ولسی خلکو په ژوبلېدو بحث وشو. د اکتوبر په 28مه د تیرا په پیر میله سیمه کې د ماټر ګولو لګیدو پیښه کې له لسو زیات کسان ژوبل شوي ول، چې یو شمېر پکې کم کې ماشومانو. د اسمبلی غړو د دغه برید غندنه وکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد د نوي قاضي القضات په توګه د قاضي یحیی افریدی د مقررې منظوري ورکړه. د نوموړې ټاکنه د پاکستان د آئین د شپږویشتم ترمیم په رڼا کې د پارلمان ځانګړې کمیټې 2-3 اکثریت سره منظور کړه. د کمیټې غونډه په پارلمان کې وشوه او اعلان یې وروسته د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارړ په یو خبري غونډه کې وکړ. د پاکستان حکومت پرون له هند سره د کرتارپور دهلیز یا رهداري د تړون د 500 کلونو لپاره د تمدید اعلان وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اکتوبر په 22مه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ د دې تړون موخه هغو زیارت کوونکو ته سهولت ورکول دي چې له هند د پاکستان په ناروال کې د دربار صاحب ګوردوارې ته د مذهبي سفر لپاره ورزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. روزا او تنبایو دغه خبرې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو غږ کړی چې د اوربان راوستلو لپاره دې لاس په کار شي. انتني بلنکن دا غوښتنه د اکتوبر په 22مه د تل ابیب او بیت المقدس ښارونو څخه د لیدو پر مهال کړی ده. منځني ختیځ ته د نوموړي سفر پر داسې مهال ترسره کیږي چې په سیمه کې جګړه روانه ده او اسرائیلو په لبنان کې د ودانیو نښه کولو ته دوام ورکړی.
مشال ریډیو ته غوښتي نجیب عامر تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو، په دینی مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 800,000 افغانان له خپل هیواد څخه وتلي، خو دې سازمان په خپل راپور کې دغه شان ویلي چې په دې موده کې تر 900,000 او 1,000 ډیر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ځنی افغان کډوالو چې خپل هیواد یې د ایران او پاکستان په نیت پرخه له مشالډو سره یې په خبرو کې ویل چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له امله پرخه. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کسه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. آی او ایم په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په 1/3 خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,93,999 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی، ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پرېښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ش ژوند لپاره کډوالي غوړه کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څنګه په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل:
زه په تهران کې زیږیدلی یم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوشې کړم، خو په وروستي ځل یې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولې واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږ سئ. له دمې مخکې تاسو واورېدل چې په لکونو شمیر کې افغانانو خپل هیواد پرېښودی دی. اوس راځو دې ته چې د خوست لکڼو اوسیدونکي یادې سرحدي سیمې ته د برېښنا د غځولو او دې ځای ته د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم او جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي لکن شنه او سمسور سیمه ده او کچېری حکومت یا خصوصي پنګوال پکې یو لوی تفریحي پارک جوړ کړي نو د سیلګری سند د پاره د غډیر خاصمه غزیدې شي چې ورسره به ځایي خلکو ته روزګارونه هم په لاس ورشي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د لکنو د سرحدي سیمې اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي او هلته د وارداتي برېښنا د نشتون په ګډون د یو شمېر ټولنیزو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو، نړیوالو بنسټونو او ځایي پانګوالو غواړي چې دوی سره په یادو برخو کې همکاري وکړي. د لکنو یو اوسیدونکي شریف خان پښتونیار مشال رادیو ته وویل:
د خام سړک ستونزه ده. دلته په لکنو مکتب بازار کې خام سړک ته باید پاملرنه وشي، ځکه کله چې اوبه وي بیا هغلته خاټ یا غازیان ترش کش خاله غډون نه کوي په مینه محبت سره. نو له دولت نه مې یو دا غوښتنه ده چې باید هر دکاندار لپاره یو ډرم ترتیب برابر کړي چې ترڅو چټلی زیات نه شي، او یم د هم سره غوښتنه ده چې عدالته هم سره پوښ شي موږ لپاره.
نږدې 15 کاله کېږي چې خصوصي وارداتي برېښنا برخمن شوی او یو شمیر اطرافي سیمو ته هم برېښنا غځېدلې ده. خود لکنو اوسیدونکو وایي دوی ته په دې برخه کې پام نه دی شوی. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکو ګل کریم خان مظلومیا رول:
د برق برخه کې موږ ستونزه لرو، نو که ووایو چې د برق برخه تر ډېره بریده موږ او تاسو لپاره بېحي پیداواره ده، هغه که ووایو چې یا کریم خانو ته بالخصوص یا د کورو لپاره ماشینونه نور داسې ضرورتونه چې ورته ډېره اړتیا پیدا کېږي، نو د برق برخه بېخي ورته ضرورت لرو. نو په دې برخه کې مو دولت نه غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي.
د خوست د لکنو سیمه هواره او د طبیعت له اړخه خیراز او سمسوره سیمه ده. د دې ځای اوسیدونکو وایي کچېری په لکنو کې یو لوی تفریحي پارک جوړ شي، د ګرځندوی صنعت د پرمختګ په خوا کې به د خلکو لپاره کاري بوختیاوي پیدا شي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالرحیم الفت ویل:
موږ غلطه یو ستر ځمکه لرو ډانډو په نام ورته وایي، هغه کې موږ ته یو پارک یا حکومت جوړ کړي یا ملي تجارت جوړ کړي، باید موږ هغه ته ډېر متوجه شو، ځکه چې هغه د موږ لپاره د ساتیرای ځای ده. ځوانان ورزیل ته ملي کوي.
بلدوري تزوی مسؤلین د لکنو د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي وایي یا د سیمې ته د برېښنا غځول منظور شوي او د بودیجې د تدارک په صورت کې ور باندې کار پیلېږي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل:
په خوست کې ډېرې سیمې دي چې هغه د تفریح لپاره ډېرې مناسبې دي،
خو بیا هم دومره وایو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره تر اوسه پورې دومره بودیجه نشته چې په خوست کې ډېرو ځایونو ته موږ رسیدګي وکړو. البته د لکڼو سیمې د خلکو دا غوښتنه به موږ په نظر کې ونیسو، کله هم چې په خوست کې د تفریحي ځایونو دپاره کومې پروژې منظورېدې نو دوی به هم په هغه لیست کې شامل وي.
یاد دیوی لکان د خوست په ختیځ لوري کې سرحدي سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له کرمې او وزیرستان سره پر پوله پرته ده. که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په یاده سیمه کې د پام وړ کارونه شوي، خو اوس مهال برېښنا او یاد سیمې ته د غځېدلي سړک رغونه د خلکو له مهمو غوښتنو بلل کېږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا، اول زر اته سوه اتیا کلو هرڅه.
مشال رادیو ته غوږیستئ او سمرځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر ضلع د لنډې کوتل تحصیل سیاسي او مدني فعالانو مشر رادیو ته ویل چې د بجلی د لوډ شیډنګ زیاتېدو او کم وولټیج له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي. دوی همداراز وایي چې ټیوبولونه یې بند شوي، نو په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی. بلخوا قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکوونکو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکی سراج خان ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د بجلی په مد کې ورته نغدي روپۍ ورکولي، خو 2040 کال لپاره یې ورته نه دي ورکړي او دوی ته ویل شوي چې اوس به د قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بلونه ورکوي، او که په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکول کېدی. پاره نور تفصیل له سیمې د مشال خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علي شنوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او لسې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی.
په تحصیل لنډی کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې ده په نیمو علاقو کې 24 او په نیمو علاقو کې 48 کټینګ شي، او 48 پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه ګنټه چې دی بجلی نه وي. او د بجلی د وجې په ډېرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده، او موږ انتظامیه نه منتخبو نمایندګانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې مکمل دلچسپی واخلي.
یو مدنی فعال هجرت پردای وای چې تیر څور زورای سي پلند کوتل کې د بجلی وولټیج هم راکم شوای، او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبولونه بند شوی او خلک دوبو کلت سره مخ دي.
وولټیج کم وي نو دغې په وجه باندې دلته چې څومره ټیوبولونه وي د څښاک اوبو انتظام دی نو دا په بجلی باندې، نو چې کله بجلی نه وي نو بیا ظاهره وو چې دلته د اوبو ډېره غټه ستونزه پیدا شي. چونکې لنډې کوتل غرایزه سیمه وه، دلته د ګیس سهولیات هم نشته، نو لږه بجلی هم چې راشي خلکو ډېر کار پرې کېږي. خو بیا په ژمي کې دغه لوډ شیډنګ دورانیه چې کومه وه دا 48 ته او 72 ته هم ورسېږي.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پخوا به وفاقي حکومت دوی ته د قبایلي ضلعو د بجلی په مد کې روپۍ ورکولې، خو اوس یې نه ورکوي، او دوی ته ویل شوي چې دې نه پاس به قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بل خلاصوي، او چې په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. د خیبر زلی ولسی وګړي وایي چې په کار ده د ورځې خواوشا شپږو ساعتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیوبولونو نه پرې اوبه راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل
واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ او سره زو یو بل موضوع ته په خبر پښتونخوا کې د غنمو او اوړو کاروبار کوونکو ګیله کوي چې د پنجاب د حکومت لخوا د غصوبې ته د اوړو د کاروبار کوونکو لپاره د پرمټ یا اجازت نامې اخیستلو نوې پالیسي جوړه شوې چې لوجې د اوړو او غنمو په کاروبار کې اوروواله راغلي. دوی زیاتوي چې په بازار کې د 60 کیلو تر وړې اوړو قیمت کې د 200 روپیو اضافه شوي. پاره نور تفصیل په خبر د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د خبر پښتونخوا د وړو او غنمو کاروبار کوونکي وایي د تیرو دوه اونۍ راهیسې د پنجاب حکومت لخوا د غنمو او وړو کاروبار کوونکو ته د پرمټ یا اجازت نامې ورکولو نوی لړۍ پیل شوې ده. لکم د وجې چې د پنجاب نه خبر پښتونخوا ته په دغه کاروبار کولو کې ستونزې ورمخې ته دي. دی وای د دغه نوی اقدام لامل په مارکیټ کې د وړو قیمت هم زیات شوه. په دغه اړه د وړو او غنمو د کاروبار کوونکو د اتحادیې صدر حاجی رامبیل د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
ایو چې د دې په تاسو پرمټ ملاوي کې پاغه به وړي بغیر پرمټ به وړل شي وړي نو هغه د پرمټ لوبم شروع دا هغه پرمټ په وجه باندې بیا دلته د وړو تقریبا یو 15 ورځې شوې یو 200 روپیا تیل گرانه شیوا لکه د 1700 نه 1900 ته تیل راغلی دا خو په دې ولاړ دی لا هیڅ خبره نشته. اوس چې دی نو یو 2 ورځې پرمټ یې بند کړی وی نو دی دی
د خبر پښتونخوا د خوراک د محکمې یو غړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پالیسي د دې لپاره د پنجاب حکومت لخوا خپل کړل شوی چې مستند کاروبار کوونکي پاتې شي او د غنمو د سمګلینګ لار ونیول شي. هغه ویل حکومتونه داسې ګامونه د ناقانونه کارکوونکو د مخنیوي لپاره پورته کوي. د صوبې د خوراک د محکمې د غړي نه غوښتل چې نامه یاد شي. مشال ریډیو ته وویل
دا ویټ یا دا سی ایس سچ بندیز نه لګیدلی او فلور خو نشته دی او ویټ صرف هغوی دومره کوي چې هغوی چې څومره د کی پی والا ویټ ډیلرز وي کنه دي ته هغوی پرمټ ورکړی وي. ګوره چې څومره ویټ دغه وي دلته چې راوړي کنه د ایم ایل ستا نو هغوی هلته نه پرمټ ورکوي کوم خره رجسٹرډ خره کوي کنه دا چې هر څو کو نشي راوړل اسمو تا خو نشو مو تا غنم راوړونو موږ باید تناول پرمټ اخلو او نور چې څومره ایشوز دي له دا فلور میل اسوسییشن والے راکړي دي ریس کړي دي چې موږ دلته دا مسلې دي دا غي سلسله کې فوډ ډیپارټمنټ نوټ لیکلی دی سیکرټری چیف سیکرټری صاحب ته
په خیبر پختونخوا کې د غنمو پیداوار کم کیږي د کم لامل چې کلنۍ ذخیره نه پوره کیږي. د دغه ضرورت پوره کولو لپاره صوبایي حکومت او شخصي کاروبار کوونکي د نورو صوبو په خصوصي توګه د پنجاب نه غنم راغواړي. خو وخت پر وخت د صوبې کارکوونکو د پنجاب حکومت سره د غنمو او اوړو د کاروبار په اړه سوالونه هم پورته کړي او احتجاجونه یې هم ریکارډ کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا پام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې څه لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیا غاره دلیا سا یاد ال لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان هیلو مشرات ټولوال خلک د کی پور تکړی کلاشن کو غناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
اوزن کو د پکتیا ولایت د احمد آباد په ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د غونځي ګل په نومو مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام موخې د ځوانو استعدادونو روزنه، د دوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په دې سیمه کې د کلتوري فعالیتونو د پراخوالي لپاره هڅې وبللې. د برنامې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په دا ډول برنامو کې دي د هغو کسانو لمانځنې هم وشي چې د علم او فرهنګ په ګډون یې په بېلابېلو برخو کې ولس ته خدمتونه کړي. په اړه نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري چې د مشاعرې په یو شعر پیلېږي.
زه خپل مجبوری یم دې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ په لوپټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې د غونځي ګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بېلابېلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعرې د غونځي ګل ته راغلی و، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مو واورېدل، رو خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنها له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوي چې شاعر د ټولنې استازی او ترجمان بللی کېږي، مثلا د هغوی ویناوي وروره ولس ته ورسوي، ډېر څه ځینې زده کېږي.
د یوې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوږمن زازی وویل:
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړل چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، پاغي پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او پاغي پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکري، یعنی په هر لحاظ د ولس لپاره کار کړی وي، د هغوی ولمانځنه به هم پکې کوو. نو دغه لړۍ به انشاءالله چې د دې نه وروسته جاري.
د غونځي ګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړ:
بیا د نجونې کونډې نشي، بیا د همسره نشي په وینو سړکونه د ښار، حیران ولاړ یم د چوک پر غځېدلې سړک، د زه بتا یم که تت شوي څراغونه د ښار، ډېر غریب نیولې وړه بچي ته داسې ووې څه مې راوړه، خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
دیادوانی ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده، او له پخوانه د دې ولایت په خارونو، کلیو او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامې دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخه ته پام لیر کی، دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکۍ پرمختګ کولای شي.
سندره خو جن دے او جن سندره دا،
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا،
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګستئ اوردونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په سوات، کوهستان او قبایلي ضلعو کې د ناموس په نامه وجنې زیاتې شوې. د غیر سرکاري ادارو له ارقامو سره سم د خیبر پختونخوا په سوات کې په روان 2023 کال کې له 60 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وجل شوې. د بشری حقوقو سازمان وای په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، د پولیسو لخوا ناسمې پلټنې او بیا له اغېزمنې کورنۍ سره روغ جوړ هغه لاملونه دي چې په دې پیښو کې ککړ کسان خوشی شي یا ورته سزا نه ورکول کیږي. خو چارواکي وایي د ناموس په نامه د وژنو په قضیو کې سخت سزاګانې موجودې دي. نور تفصیل ګلیا زرا کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پختونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په پېښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په 6 مشوره لته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي.
مقامی پولیس لوگوں پاگا کے دولے اس پر سواد کی دا سواد کے زیادہ شوے دے نو پدی کی منگا کو کنڈیم کرے دے منگا کوشش کرو چھ منگا ماغا کسانو تورسو
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په اسواد کې یوې واده شوې خزي او یو سړی مړې د سپتمبر پر 13 د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوې چې د پولیسو په خبره له لومړنۍ تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي. خو زیاتوي چې په دې اړه پلټنو ته دوام ورکړی دی. پسواد کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په 6 مشاله لته ویل چې په روان 2023 کال کې پسواد کې له 60 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي. د دغه خبره د صوبې نورو برخو سربیره پسواد کې دا ډول پیښې زیاتې دي. نوموړي د دې ترشا وجوهات پاړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیانی دي، داسې دغه دي چې هغه ته سزا میلاو نشي. کم دفعه چې په دې کې لګي 311 دا غي انډر دي ته سزا میلاو نشي او دې ته سزا نه بچ شي، مجرم را اوزي. بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کېږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت وکړو، د غیرت بچاو د پاره د داشل وکړو. تعلیم ډیر زیات کمې دي، د ښځو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږ د غریزي علاقې دي. خبر ادا چې دلته خري چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کېږي په دغه ایریا کې، زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نخه دغه ډېر زیات ګڼل کېږي چې زمونږ ټول غیرت زمونږ ټول عزت بیا مونږ تړلې ده د زنانو سره.
د شمس په خبره د ناموسي وجنو مخنیوي لپاره په ټولنه کې پوهاوی ته اړتیا ده. د بشری حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې ښځو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړل شي.
سر یو خو ناپوهي ده په خلکو کې، خلک هغه سوسایټي میل ډومیننت سوسایټي نه دي وتی. نو او بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دونه په سره کې جوړ دي چې پاره کې دوی بل سوچ نشي کولای، لکه دا څه دي څه ټیک دي او که ټیک نه دي هغوی په ډایرکټ اکشن اخلي، هغوی هغه انویسټیګیشن او انسپیبلی دي. یو خو دا ده چې دا رپورټ کېږي نه عدالتونو نه پولیس ته پرېږدي چې ورګه انویسټیګیشن په دې باندې وشي، بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلي طریقې سره. په دې کې یو بل
د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي، ځکه چې د ناسمو پلټنو له وجې مجرمان خوشی شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټاباد کې پر یو سړي د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجلۍ مور هم داوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړي دي. خو د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علي د سپتمبر په 6 مشال لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي، خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوې هم شته.
پاکستان پینل کوډ کې چې کنه باقی دا د اوس پرې شي بل ډیت پینلټي دا باقی باقی دا مخکې به سړی کې تنوري شو سکټ فری به شو لا بڑو چې اون کیلینګ دی هغه به چې کوم خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې ما غلې مجو اتانې ته بلاړو چې ما خپل کړي فایر نو یو سیلف انکریمینټینګ دا بنه کې دا نو د اوس کوم نه باقی دا ډیفینټلی پرې شي بل پی پی سی کې کومنټ نشي ویو لو بورس یو چې کوم نشته چې خو زمو غره دی سوشل فابریکس دی کنه او کسٹمز دی زمو د جرګه سیستم دی جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اونر کیلینګ کې زیات چې کوم خپل فیملی انوالو وي کپلار وی یا رور وی نو بس ایو سر کمپرومایز کی بس کمپرومایز بدل خام خامانی نو ایو جن روزی کی ادروایز خوش کم نه خبر پر پنش مل نه اور نور چکم دا سی کار وی چ دک اکثر شہادت نی وی نو ایویڈنس بیس بن یاری جو شی کی گنا ایویڈنس کی بکی پولیس انویسٹیگیشن کی چکم دے لگا معمولی ون کی کمشتا د من خام خا
د پاکستان د بشری حقوق کمیشن وای پا هغه هواد کی هر کال تر زرو زیات خزی د ناموس پنوم وجل کیگی کمیشن پر استو کی پخپل کلنی رپورٹ کی ویری ول چ پ 2023 کال کی پ خیبر پختونخوا کی د خزو پاولاندی د تاو تاریخوالی درې سوا و اتیا پیخی سب شوی چې پکې 215 خزی وژل شوی وي. د پاکستان حکومت په 2000 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی وو.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو اور روانو چارو خبر دی. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.